به پایان می رسد. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم حالا هم با همکارم فریبا ظاهر باشید.
ملکم ستار فروغ دوستانو با کابل کیدم از دیگر اتصالار بچیزویم. از علی رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه زفر بازار د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په تړاو د ثبت شوو شکایتونو په اړه وروستي معلومات مو د خبرونې د سر موضوع ده. نن دغه شکایتونو د ثبت دریمه او وروستي ورځ ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر 9000 پورې شکایتونه ثبت شوي دي. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې ورته لسی خو تر ارڅ د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لزګونه غړي نیولې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زرګونه شکایتونه ثبت کړي دي. افغان پوځیان وایي چې طالبان د کندوز خان آباد لوی لارې څخه لري کړي او پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي طالبانو نیولې دي. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هراته فراته په لار د بالا بلوک په ولسوالۍ کې پرون نیول سوي دي. ښاغلي وطن دوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د سولې د ولسی حرکت غړي نیسي.
که څه هم موږ په واړو د طالبانو سیمو ته ورغلي له هغوی سره مو خبرې کړي دي. د هغوی ټولې اندېښنې مو رفع کړي دي، خو بیا بیا داسې پېښه کېږي.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د فرام مرستیال والی مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې دوی هلې ځلې کوي چې نیول شوي کسان د سپینګیرو او مخورو کامی مشرانو په وساطت راخوشي کړای شي. د سولې ولسی حرکت غړو 15 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمنده پیل کړ. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د شکایتونو شمیر تر 10000 واوړي. د هغه په خبره اکثر دغه شکایتونه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي. ښاغلي رویدار وویل چې د شکایتونو تر ثبت وروسته به څېړنې پیلیږي او شکایتو ته به رسیدګي وشي. افغان پوځیان وایي د کندوز خان آباد لویه لارې نن د طالبانو له وجوده تصفیه کړه. د 212 قول اردو مرستیال ویاند عبدالهادي جمال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یوه لوی قومندان په شمول 14 طالب ترورستان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو یو سراچه موټر له منځه وړل شوی او د قندوز خان آباد لار د طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم په 10.5 کاله بند محکوم سو. د درنو جرایمو د عدلي مرکز ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې محکمې نن د نور محمد عبیدی په حق کې خپل فیصله وکړه.
جریان قضیه طوری است که چند قبل
د قضیه جریان داسې دی چې څه موده مخکې د مداغې ولسوالۍ د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه رامنځته شوې وه او ولسوال له خلکو 13 میلیونه افغانۍ رشوت غوښتلی وو چې حل یې کړي. دا کار د عدلیې او قضایي چارواکو لخوا تر څېړنو لاندې راغلی.
کار کارمندای عدلي قضایي قرار گرفت.
د درنو جرایمو د عدلي مرکز ویان جمشید رسولی زیاتوي چې په ولسوال نور محمد عبیدی دا هم ایښودل شوی چې د 13 میلیونو افغانیو چې له خلکو یې رشوت اخیستي معادل یې دولت ته وسپاري. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپله خوښه یې کړی ردوي او د شک په سترګه ورته ګوري. پاکستان وایي د واشنگتن دغه تصمیم له واقعیتونو لرې دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او 15 نور هیوادونه د دینی ازادیو په برخه کې د اندېښنې وړ وګڼل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دینی ازادي په دغو هیوادونو کې په سیستماتیک او دوامداره توګه سخته تر پښو لاندې کیږي. د ایران یو پوځي الوتکه د هیواد په شمال لویدیځ کې د اربیل ولایت په یوې غرنۍ سیمه کې نسکوره شوې. د ایرنا دولتي خبري آژانس د چارواکو له قوله وایي چې د ژغورنې ټیم سیمې ته استول شوی دی. د ایران سره میاشت دیوالي له قوله وایي چې ژغورونکي ټیم د هوا د خرابوالي له کبله تر اوسه د الوتکې پاتې برخې نه دي موندلې. د مرګ ژوبلې په هکله کوم فوري رپورټ نه دی ترلاسه شوی. او د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. په عراق کې د مظاهرچیانو اساسي غوښتنه د انتخاباتو عادلانه کول دي. په نوی قانون کې د عراق 13 ولایتونه هر یو په څو انتخاباتي حوزو ویشل شوي او د 3000 کسانو پر سر یو استازی انتخابیږي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظات ای رادیو اوریدل. دوستانو د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه د سبسیو شکایتونو شمیر نن 9000 تر رسیدلی دی. د خبر د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړی د په دې اړه جزئیات په فهم د خبرونه کې اوري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دا شکایتونه داسې تحلیلوي.
د څه روښانه کیږي چې د تقنیزي ډلو له خوانه د شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت کې هم چالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې څه باندې 1,200,000 ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي دي. د دې وزارت یو مسؤول
په افغانستان کې په تیرو نهه میاشتو کې مونږ 1,200,550 ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمر کم دي مونږ ته راپور شوي دي.
په پکتیا او خوست کې به مو د کتاب او قلم د ډلې کولو په کمپاین خبر کړو چې د فراغت مراسمو د بې ځایه لګښتونو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نور ملګرو د پیغور سبب نشمه، د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
تغلس نور راپورنه حمله رو او د خبرونی په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او وروسته به ژوند په شیبو کې وره. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه د سبسیو شکایتونو شمیر نن 9000 تر رسیدلی دی. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړې ده. دغه راز د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر ډیره شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا سویدي او وروسته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم او دغه راز نورو ډلو هم دا شکایتونه ثبت کړي دي. په دې اړه نور جزئیات زما د همکار امید زهیر مل څخه ورو چم دا اوس په سیمه کې زما سره د ټلیفون پر کښه دی او معلومات راکوي. امید زهیر مل، خبرونه ته شرغلی د دې موضوع نور جزئیات تاسو نه وره.
د بجانې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د دوی سره د ثبت شویو شکایتونو شمیر له 10000 اوخته دی. دا تازه ارقام دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. نن نږدې د 12 بجې نه وړاندې البته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته شمیر 9000 خوله وخه اوس د شمیر له 10000 پورته تللی ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي و چې تر ټولو لوی شکایتونه، البته هدف مې له لوی نه د شمیر په کچه ده تر ټولو ډیر شکایتونه د صوبات او همپالنه ټاکنیز ادارې اشتد کړی دي چې شمیر نږدې 2000 تر رسیدي خو پسې بیا د دولت جوړون کې ټیم ده د دې ټیم لومړی مرستیال امر الله تعالی د سوشل بي وړاندې خبري کانفرنس درلوده زه هم د خبري کانفرنس سره وتم د خپل ټاکنیز شکایتونو شمیر 3000 البته پر چې دقیق ډول باندې زه وایم چې کوم اشتباه رامنځته 3000 وسو یو شپې ته وخوده او په دې کې هغه ډول شکایتونه شامل دي چې د خغلی صالح په خبره مستند دي او کولای شي پر ځای دې چې دوی رای راکم شي بلکې نور هم پورته ولا شي د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي چې دوی به نن د شپې تر 12 بجو پورې تر هغه چې البته دوی ته کمیسون شکایتونه راځي د 7 او 12 بجو نه وروسته سبا دغه شکایتونو د تسمه مرحله چې هغه طبقه بندي ورته موږ وایو دا پیلېږي دا شکایتونه بل عمره طبقه بند کیږي له هغه وروسته بررسی ته ځي او پریکړه به کیږي د البته پنځل له سورځي دغه شکایتونه په ولایتونو کې بررسی کیږي بیا یې څېړنه راځي کابل مرکزي برخې ته ټاکنې شکایتونو کمیسیون ته دلته دوی پایله اعلانوي البته که څوک بیا استناف غوښتنه کوي درې ورځې استناف وخت نیسي له هغه وروسته بیا پنځل له سورځي دوی بررسی کوي پایله اعلانوي خو مهم ټکی البته چې دا خو هغه څه چې نږدې مدولس باندې موریدونکو سره شریک کړل د خغلی صالح وروستۍ څرګندونې دي چې د خپل سیال ټیم په وړاندې ځینې موضوعات شریک کړل همدارنګه د ټاکونو د ابتدایي پایلو او د ځینې ارقامو په اړه باندې هم مهم البته معلومات شریک کړي ویل چې هغه سند چې د ټاکونو خپلواک کمیسیون د مملوک شرکت لخوا ورکړل شوی دی په هغه کې ورسته یې رايي 1,300,000 اما هغه شمیره چې ټاکونو خپلواک کمیسیون اعلان کړه په دې ټاکونو کې په دې رايو کې 3,000 رايي کمې شوې دي معلومه نه ده چې د 3,000 رايي څه شوي همدا ډول خغلی سلبل چې د درملوک شرکت شپږ 8,000 رايي خوده لري چې دا د تفتیش وړ دي خو د ټاکونو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د دې په اړه باندې تفتیش شوی بلکې بيخي ور کې شوې دي چې د شپږ 8,000 رايي څه شوي چې دا د دوی مهم شکایتونه دي دوی ثبت کړي دي او باید بررسی شي خغلی سالي همدا ډول د شکایتونو د ثبت په بهیر کې هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه ویل چې ځنې کسان شته د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون مشخص ده نه البته لاوی په ادرس تور وارد کړي غواړي چې جبه یې د یو بل ټیم له خلې ګویا کیږي او د هغه لګټې خبرې کوي هغه د اصلا هدف د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون رسال خغل الدین محمد عظیمی و چې پرونی یو شمېر موضوعات مطرح کړ او دوی ویل چې دوه حقوقي سرغړونې شوې دي لومړی دا چې له وخت مخکې قضاوت کړی دی بیل دي چې شکایتونه دوی میسته ولې شي بررسی شي ویل دي چې شاید انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي او بل مهمه مسله هم یاد کړ چې غواړي غوغا جوړه کړي د خلکو اذهان مخشوش هغه چې د خغلی صالح تورونه خو موږ هڅه کوو چې د خغلی صالح تورونه او همدارنګه نور مسائل د نور عدالت سره چې دا وي په مقابل کې البته غتون وارد شي له غوي سره شریکو او بیا ان شاء الله تر راتلونکي خبر ساتون او لیکونکو سره هم شریکو ډیر مننه
ډیر زړه مننه کوم امید ظاهر مال دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تازه جزئیات له ازادي رادیو سره په روسي شبو کې شریک کړي دي چې د غلمخې د سبڅو شکایتونو شمیر لاس زرو هم اوشته دی او ولکه څنګه چې زما همکار ویلی چې د کمیسیون کمشنران ورته ویلی چې ډیری شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا دي چې مشاخوا وزارت ته رسیږي او دغه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لمړنۍ پایلې د یکشنبې پر ورځ اعلان شوې دي چې لمخې اشرف غني لمړی او عبدالله په دوهم کتار کې راغلي دي دوستانو تاسو کولی شئ چې د انتخاباتو روند تازه جزئیات او خبرونه د ازادي رادیو لاري او واوري موږ هڅه کوي چې د کاره او تازه جزئیات تاسو خبر کو پام دیال کې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د سبڅو شکایتونو شمیر ته په پام سره وي ممکن د شکایتونو د تیرولو په لومړی مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لستون سره مخ نه سي خو د دوهم پړاو لپاره اندیښنې موجود دي دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده زموږ هم کارج مل تورمن له شغل رشید سره مرکه کړې په ګډه به وور
مننه د څه روښانه کیږي چې د ټاکنیز دالو له خوانه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتی مدارک د شکایت کمیسیون د پام وړ وګرځي او د حق او د باطل تفصیل برخې مرسته وکړي کمیت ډیر مهمه نه ده په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي د ولایتونو باندې او ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی چې په موقع سره فکر وکړي. په ځینې ولایتونو کې کېدای شي د شکایتو کچه لوچته وي، لکه ننګرهار غوندې. نو هلته کېدای شي شکایت کمیسیون نور خدمتي پرسنل ولیږي کومکي چې هلته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسې په وینا بلې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده، اما که چېرته د ولایتي کمیسیونونو په پرېکړه باندې څوک قناعت ونه کړي او دوی اصلاح طلبي وکړي، نو په اصلاح غوښتنه کې به د شکایتو په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوج وي او د وخت له امله به دوی بیا له ستونزو سره مخامخ شي.
ولې رشید صاحب، که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي، ولې بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه شمیر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لورې بل خواته بوزي که څنګه؟
څومره چې زه معلومات لرم، شدت او د تاثیر په اړه باندې د شکایت کمیسیون لخوا معلومات نه دي ورکړل شوي، هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي، اما په یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي. دا ارقام دا چې مجبور کې رای راکېټي وي یا رای جاتي کې بیا د کاندیدانو په ویش باندې څومره چا باندې تاثیر کوي، په چا کم تاثیر کوي، نو دا اوس به مخکې وخت نه وي. اما یو څه چې تاسو ویلی سم، په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې آیا دوم داسې موږ ټاکنو مسیر پیدا کیږي او کوم د غوال دغه نتیجې رسیږي. نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې یو غیر مسلکي او غیر وقبیانه قضاوت وکړم.
بلې، تاسو مخکې د وړتیاو په اړه دغه خوځو چې مثلا د دونه شمیر سره چې شکایتونه ثبت شي باید وړتیاوې هم لوړې شي، مثلا فکر کوئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه وړتیاوې یا مثلا اضافي نیرو تاسو ویل چې په ولایتونو کې شکایتونو شمیر زیاتېږي هلته به نور کسان ولیږي، دا لري او که نه؟ داسې نه شي چې شکایتونو د لومړۍ مرحلې په څیړلو کې له ستونزو سره مخ شي دوی؟
دما پرونی کتنه د شکایتو د کمیسیون رهبری سره دوم ته دا ودنه وکړه چې دې د شکایت لري کافی کارکوونکي لري او هغه ولایتونه کې چې د شکایتو ګراف اوچت وي دوی دا پرسنل لګولی شي. نو دا یو موضوع ده، اما موضوع دو موضوع ده چې ځینې تخنیکي مطالعې صندوقونه ته موږ تاسو اړتیا وي، صندوقونه وکتل شي په هغو کې کافي اندازه باندې څېړنه وشي، اسناد وکتل شي، حتی د درملوک د کمپنۍ هغه تخنیکي مباحث تعقیب شي، نو په دې کې به خامخا یو څه کمښت به راځي. انشاءالله چې د شکایت کمیسیون په دوامداره کړی چې د بری کمیسیون سره نه مخامخ کېږي، ځکه عدالت ډېر مهمه ده چې دغه بهیک تعمین شي. نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل شوی ده، وګورو چې په عملي بهیر کې څه پېښېږي.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو
د جدي شپژما
د ګاوزې روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلويشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مرختی جټ راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلا شاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاریا پینځه چپه پر ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې باندې 1,000,000 ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا مسؤلین وایي چې د دې ناروغۍ عمده لامل ککړه هوا ده. زموږ همکار خان محمد سین په کابل کې اندرا ګاندي چې د ماشوم د روغتیا ځانګړي روغتون دی ورغلی دی او دا راپور یې چمتو کړی. په کډه به وورو.
د افغانستان د پلازمینه کابل په اندرا ګاندي روغتون کې پر سینه بغل او تنفسي ناروغي او اخته کسان د ماشومان د روغتون په دغه څنګه کې پلسګونو کسان نوبت ته منتظر دي چې خپل ماشومان ډاکټر ته وړاندې کړي. یما دوه ماشومان درملنې ته راوستي دي.
د اکثر د ماشومان تش راغلی ټول د سینو مشکل دی. دا غزما ماشوم مرزوی می دی او مرار دی، دوار سینې خرابې دي، شوشونو تکلیف دی، په کور پنځه ماشومان دي چې ټول تکلیف راغلی.
دی وای د کابل هوا مناسبه نه ده او ماشومان ناروغه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سار او ارزونې د برخې رئیس عطاالله سیدزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې په تیرو نه میاشتو کې مونږ 1,202,550 ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمر کم دي موږ ته راپور شوی دي چې وایروسونه ډېر نمو کوي او سینه بغل په ژمي کې زیاتیږي.
دی وایي اوس د افغانستان په هرو زرو ماشومانو کې 9 مخکې له دې چې 15 کلنۍ ته ورسیږي د ناروغۍ له امله مري. د ده په خبره په 2002 میلادي کال کې په هرو زرو ماشومانو کې 255 مړه کېدل. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین د سینه بغل د ناروغۍ عمده لامل سړه او ککړه هوا ګڼي. د اندرا ګاندي د روغتون یوه مسؤول ډاکټر اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
بیشترین اوقات مریضایی که به شفاخانه مراجعه میکنن اطفال زیر 5 سال عمدتاً
په ورسته او کې چې ډیره پیښې د غروختون ته راجی شوی تر ډیره حد د هغو ماشومانو په برخه کې دي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي. دوی ککړې هوا زیانمن کړي، دوی پورتنی تنفسي طرق او بیا د سږي په ناروغیو اخته شوی دي چې سینه او بغل بلل کیږي. موږ د دې ډیره پیښې لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستۍ سپارښتنې له مخې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ جدي تصامیم نیولی دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو د برخې مسؤولې لیلا سامانی ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر عملی اقدامات غواړي. په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برخه اخیستې چې عامه پوهاوی وکړي. البته دا کار به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ښاروالۍ او عامې روغتیا وزارت په مرسته ترسره کیږي چې هم د وقایې په برخه کې او هم د هوا د ککړتیا په کمولو کې کارونه ترسره شي.
بلخوا ډاکټران وایي پر سینه بغل او تنفسي ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې کورنۍ چاپیریال او ماشومان پاک وساتل شي، په تودو اوبو د کوټې فضا نمجنه او د ماشومانو خوړو ته پام وشي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري اوس به روزګان ولایت ورسو چیري چې د دې ولایت د چورې ولسوالۍ امنی قمندان او د خاص روزګان ولسوالۍ معتمد ادا کوي چې د دې ولایت امنی قمندان ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. دوی دغه موضوع په روزګان کې په یو خبري کانفرنس کې خبر اعلان کړی ده. په دې اړه زما همکار شریف الله شرافت نور جزئیات راکوي.
دا ورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ امنیت کمانډان محیب الله ادا کوي چې دغه ولایت امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. محیب الله چې دغه ادعاوې په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا د غونډو په یو تالار کې رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړې، زیاته یې کړې چې امنیت کمانډان د کوس او اقرب د میاشتې 2,00,000 افغانۍ د پولیسو د معاش او د یادو میاشتو د پولیسو عیشه چې 4,00,000 افغانۍ کېږي ورڅخه ګرځولې او شخصي جیوب ته اچولې ده. د ادعا کوي چې دغه ډول پیسې له دې وړاندې هم ورڅخه اخیستل کېږي، خو کله چې دا ځل یې موضوع راپورته کړه نو کمانډان یې سمدستي ورور چې د چورې ولسوالۍ د پولیسو متمد دی زندان ته واچولې.
نیوکه مې دغه ده چې زموږ څه دغه کمانډان خنجري د کوسو د اقرب د میاشتې 2,00,000 افغانۍ د معاش ته ګرځولې دي، د کوس د میاشتې 4,00,000 افغانۍ د عیشه ګرځولې دي، او دغه زما ورور یې پر دغه باندې زما نماینده بندي کړی دی چې تا ولې د هغه دا خبره وکړل چې دی رسوا کوي، اوس هغه بندي کړی دی، د هلته ورسره دی، اوس هم د سره په نظرتخانه کې ولې هم دی.
محیب الله دغه راز ادعا کوي چې امنیت قمندان له دې وړاندې هم ورڅخه د 100,000 افغانۍ غوښتنه کړې وه او ورته ویلې وه که دغه اندازه پیسې ورنه کړي نو له دندې به یې لرې کړي او پر ځای به یې بل کاس وګماري. له دې سره د دغه ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د پولیسو متمد او یا هم نماینده عبدالعزیز هم ادعا کوي چې امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ورڅخه 2,00,000 افغانۍ اخیستي او د 15,00,000 نور افغانۍ غوښتنه یې هم ورڅخه کړې، خو عبدالعزیز وایي چې اسناد په واقع نه لري.
دوه ځای یو وخت یې ویل ولرا سبره چې ورغلم بالا بیا قمندان صاحب ول بره ورغلم بره روپۍ غواړم فلم بیا یو ورځ 2,00,000 روپۍ ور بیا افغانۍ بله چې ورغلم بره ولدار لور دین مولې غواړم ور جنا ووتم بره څو شپې ولم ولم بیا زمونه راول بره چې ورغلم بره دې په مخه رالی د چمبای دې راکول 15,00,000 افغانۍ ژر راو.
د اورزګان ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری بیا د ایداوی پکله کوټو کړه دی کومندان وای د چوری ولسوالی او د خاص اورزګان ولسوالی د پولیسو مسولینو هغه وخت تور باندې د پیسو اخیستلو تورونه پوری کړه کله چې یاد ولسوالی ته د محلي پولیسو کومندانان ولېژل او لدی څخه یې صلاحیت واخیستلی. امنیه کومندان محمد خطاب خنجری د غرازیات کړه ک څوک اسناد په واکې لري نو رسنی ته دی وشي او یاد هم دی ته وشي.
هر نوع مشکلاتی که هست کماندان پلیس محلی باید پلیس محلی کماندان داشته باشه کماندان
کله چې ما ولسوالی ته د محلی پلیس کماندانان واستول نو دی سم د سی په دې خاطر په ما پسې د پیسو اخیستلو تور پورې کړی خو د دې دای داوی چې ما بدنامه کړی کوم ځای نه نسی دوی دا فکر کوي چې دا کماندانان به ونه لیږي او ما به تر تاثیر لاندې راولي خو زه بیا هم وایم چې دای داوی په کلا کړه دوه ما هیڅ حقیقت نه لري
پلیس محلی صرف نظر بکنه و نظر ما ادعای کاذب میکنن و این گپا را مرد میکنیم هرگز گپا دشان ما نیست.
دا چې دغه کنفرانس په ولایتي شورا کې وو او د ولایتي شورا غړو هم پکې ګډون لرلی هغه بیلابیل نظرونه لرل. د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلی امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری په فساد تورن شخص یاد کړي او پر مرکزی ادارې ژغ وکړ چې دا موضوع وڅېړي. خو د ولایتي شورا بل غړی عبدالکریم خادمزوی بیا د چوری ولسوالی او خاص روزګان د ولسوالی د پولیسو د غیداوی رد کړي او ویل چې دا د کمانډان سره شخصي ستونزه لري. لادی ټول سره سره د کورنی چار وزارت مسولین بیا وایي چې دا موضوع به ډیر ژر وڅېړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ټول چې د یادی موضوع د څېړلو لپاره به ډیر ژر و دغه ولایت ته یو با صلاحیت پلاوی ولېږي.
اوس به پکتیا او خوست تمرسو چیرې چې د پوهنتون څخه د فراغت پر مهال د مراسمو جوړول او راغلو میلمنو ته د ډوډۍ ورکول په یوه رواج بدل سوی دی. د دغه رواجونو ترسره کول زرګونه افغانۍ لګښت غواړي. اوس دغه رواج د ختمولو لپاره یو شمېر ځوانان راپورته سوي دي او د بې ځایه لګښتونو او ډالیو پر ځای د قلم او کتاب ډالۍ کولو ته کمپاین کوي. په دې اړه زما همکار احسان آریان له سیمې څخه راپور لري.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن لمانځل د هر محصل هیله وي خو په خوست او پکتیا کې د فراغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي او یو شمېر محصلینو ته یې ستونزې پیدا کړې. صالح ګل صالح د پکتیا پوهنتون له زراعت پوهنځي فارغ شوی. نوموړی وایي ډېری محصلان د فراغت پر مهال د سیالۍ له مخې شخصي مراسم نیسي چې له زیاتو لګښتونو سره مل وي.
اوس وخت کې د مراسم ماډرن سوي دي او تر څنګ یې مصارف زیات سوي دي. نو کله چې مراسم په سیالۍ جوړې کې دا تکرارېږي اوس په رواج او کلتور بدل سوي دي.
فارغو محصلانو ته د فراغت پر مهال په ګلانو جوړ موټر او په عکسونو ډک بینرونه چپ کېږي. قیمتي ګلان، عاملونه او نورې ګرانبیه تحفې دوی ته ډالۍ کېږي او فارغ محصل بیا راغلو میلمنو ته په کور او یا هوټل کې د ډوډۍ مراسم نیسي چې په منځنۍ توګه هر محصل له شپږو زرو نیولې تر لسو زرو افغانیو لګښت کوي. خو د دوی په منځ کې ګڼ داسې محصلان هم شته چې زیات بې وزله دي او د فراغت په ورځ مجبورېږي چې له هرې ممکنه لارې پیسې ترلاسه کړي او راغلو میلمنو ته مراسم ونیسي. شکر الله هغه محصل دی چې د همدې مراسمو لپاره یې پیسې په قرض ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نورو ملګرو د پیغور سبب نه شمه د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
خو ځینې محصلان او کورنۍ له دې کار سره مخالفې دي. احمد الله احمدی سه کال په پکتیا کې له یو خصوصي پانتون څخه فارغ شوی. نوموړی د فراغت لپاره په ځنګړو شویو پیسو د خپل کلي یو سلو شلو بې وزله زده کوونکو ته ژمنی کورس جوړ کړی. دی وایي له دې کار څخه یې موخه د دې بد فرهنګ له منځه وړل دي.
هغه پیسې په هغه باندې باید ګل ځانته اخیستی وای، یا ګلپوش موټر ځانته پرانیولی وای، یا مې د نورو ملګرو لپاره چې هغه په هوټلونو کې مصارف کوي هغه مصارف مې په دغو پیسو باندې کړي وای. ما خپل مصارف وسنجول تقریبا تر 15,000 افغانیو نه تر 60,000 افغانیو پورې راتلل. هغه مصارف ما راخیستي دي. تقریبا 130 زده کوونکي دي په خپل کلي کې یو کورس هلته جوړ کړه.
نقیب الله زلان بیا په خوست کې له خپلو ملګرو سره یو ځای فارغو محصلانو ته کتاب او قلم ډالۍ کوي. دی وایي له دې لارې غواړي چې د بد فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
سلو هم فکرو ملګرو په لارلو سره فارغو محصلانو او زده کوونکو ته غواړو چې د ګلانو عامل پر ځای کتاب او قلم ډالۍ کړو.
که څه هم په پکتیا کې د جشنونو او اضافي لګښتونو په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی، خو په خوست کې د قوس میاشتې په 28مه د خوست والي په مشرۍ اړوند ملکي او امنیتي ادارو ته لارښوونه وشوه چې له اضافي لګښتونو په مخنیوي کې خپل رول پیاوړی کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې په هوټلونو او د فراغت په مراسمو کې افراطي لګښتونه کوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو مننه چې تر دې معلومه زموږ خبرونه را سره واوریدلې. لا هم د خبرونه ادامه لري په کابل کې څلور بجو دیش دقیقې دی. ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له سلطان محمد سرور څخه اورو.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لسګونه غړي په فراه کې نیولی دي. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایاتو کمیسیون وایي چې څه د پاسه 10,000 شکایتونه ثبت شوي. افغان پوځیان وایي چې طالبان یې د کندز خان آباد لویې لارې څخه لرې کړي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم په 10.5 کاله بند محکوم سو. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته نن وویل چې محکمې د نور محمد عبیدی په حق کې نن خپله فیصله وکړه. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د ایران یوه جنګي الوتکه د هیواد په شمال لویدیځ کې نسکوره شوې او د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ.
مننه کوم سلطان محمد سرور. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی شئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په ناجیه صافی څخه سپورتي خبرونه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو نیمه پایلو به تسلور لوبډلی معرفي شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي رادیو ته ویل چې نیمه پایلو به یا سیمی فاینل به سبا پنځشنبه د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره شي. نیمه پایلو به ته ل الف لوبډلی څخه اټک انرژي او د هلمند زکور لوبډله او ل بی ګروپ څخه د فاریاب خراسان او د پنشیر پیروزی ټیمونو لار پیدا کړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون د 2020 میلادي کال د آسیا مرکزی زون د نړیوالو اتلولۍ سیالیو ته لوبساران لیږي. د ملي اولمپیک د کمیټې د نشراتو مسؤل مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کابل کې د والیبال نړیوال فدراسیون تر څارنې لاندې یو روزنیز کورس هم جوړ شو. په دغه کورس کې سلویښت استادانو او ورزشکارانو ګډون کړی و چې نږدې 10 تنه پکې ښځې وې. په دغه روزنیز کورس کې د لوبسارۍ قوانین او اصول ښودل کېدل. او د پاکستان د کرکټ بورډ رئیس احسان مانی وای له دې وروسته به د پاکستان په کوربتوب ټول سیریزونه په پاکستان کې ترسره کیږي. پاکستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې نړیوال سیریزونه نه کیدل او د دوبۍ شارجي لوبغالی د کورني لوبغالی په توګه کاروه چې ډېرې پیسې ورڅخه د ګراوند د نیولو په بدل کې اخیستل کېدې. د یادونې وړ ده چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم له حملې وروسته نړیوالو کرکټ ټیمونو پاکستان تل ورته ګډه وکړه. احسان مانی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې زیمبابوې، سریلانکا، بنګلادیش او ویسټ انډیز په دې هېواد کې له لوبو کولو انکار کړی.
او دوستانو په دې برخه کې مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو ستاسې هغه پیغامونه لولم چې د 1903 شمېره له لارې مو ازادي راډیو ته راستولې دي. عزیز زابلي له ځنځیره لیکلې دي چې له کاندیدانو څخه د افغاني ټولنې د یوه وګړي په حیث هیله کوم چې نور نو د ولس و قربانیو ته درناوی د درناوي په خاطر چې د خپل سرنوشت د ټاکلو لپاره یې د انتخاباتو په درشل کې ورکړي د کمیسیون پرېکړه ته دې غاړه کېږدي. عادل د میوند خلی کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون باید خپل کار سم ترسره کړي. محمد قاسم زوګ د هلمند ولایت خلی کې کوم انجنې چې خپل زد کړې پنیمای کې پریږدي دلیل ناور دودونه دی او د کورونې مخالفت او د غستونزه د خبره په هلمند کې واتس کم ده. البته به هم وایم چې دا د دین نظر دی. اسدالله اندر له زابل ولایت میزان ولسوالۍ خلی کې چارواکي دی په مکتب کې فساد رشوت او واسطه نابود کړي، بیا مکتب ویل بهتر دی. او نیک محمد قران دوست له کندهار په لیکل دی چې په کندهار کې د تیرو 15 ورځو راهیسې برق نسته، خلک د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو باید د برېښنا وزارت د ستونزو ژر تر ژره حل کړي. دوستانو بیا هم شرغلاست د خبرونه د ملری 219 پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ورپسې ژوند پشي بوکي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو. که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي، او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتا ته یتیمان زیږوي، موتا ته کونډې را په برخه کوي، موتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل پلانډو چوټکو کې زبد تاسو ته عرض وکم. اول درک دې مقابل لوري چې کله ما ستا حق پیژند تاسو ما حق پیژند دې په تامین کې کوي سمونګه عملی اقدام جکو او صلح تامین دایسي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپیژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډیر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف بینالور کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساسي تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګوري دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږیږم د ټولو ته ضعف کوم. خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي، لکه مخکې چې اول مهم درک دی.
که فرزند دا سی وشه چې دا هر ډله چې مخکې څکړی وس څکی او بخل کیږي بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرأت وکړي چې غني دا خلک چې بخل راځن چې ما هر څه وکړل سبب زم بخل کیږم څه څه نشه راته ویلې
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت کله مونږ دی و 500 نه تر وسه پورې د چا سره د سولې پر اړه خبرې کوو غږیږو دا به هغه اخیری نقطه او ټکی وي سره کرخه وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نمونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو ځکه ما مخیل کنه چې هغه بردباری ده درک ده عشق ده دوستی ده دین پالنه ده په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي ګورئ مونږ سره هندوان سته مونږ سره سکان سته مونږ سره نور خلک سته د ټولو د ادیانو احترام وکړو دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومي ګور دغه تعبیرونه د چیر څوک په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرأت ونه کړي مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرأت وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي
مننه سیرت صاحب درنه اورېدونکو دا واده دیونې خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني زهنی زړو جامو کې جوړ کړ لکه پوران کلی کې باغ د ګلوینا نن د هغو افغاني لرغونو جامو په حق لا غږی کوچی څومره زړې وي په همغه اندازې خپل ډیره او قیمت لوړ وي ولی یو شمیر کسان په خوانې زړې افغاني جامې خوخوي
تکی او رخمینی دی او کارون الاسی دی قیمتی شیون کار شویدی تا
میرمنی پو کمو مراسمو که پو خوانه زده جمعی اخوندی
خواده که را تا کری و دوی جوری داگه دا پا خواه وقت که علی دا پا خواه جمعی شو کاری دم پکشی شو می پا خوان دا مستل شو می پا خوان دا کول
دلارغونو زړو افغانی کالیو تاریخ چیری رسی کی
دغه جامو جزئیات د تاریخونو کې نه لرو خو موږ په لنډوي کې دغه ځینې صراحتونه لرو د مثال په ډول وای کمیس مې شتور کړ رنگریزه ز د وریښمو چې ماره پرې خېجوبه
هم دی حق لا خبری که و پا پیل که ده پخوانه و افغانی کاله و لرغون توب ده تمکی گو بیا ده زرو افغانی جامو ده ارزخ به حق لا ده خلکو خبری او رو زه وگمه جبر خیلیم او ده اخبروانه فرشتی مرسل جوره کرده له آزادی رادیو سره و سی قدر منو عوریدون کو مخکې لدې چې د لرغونو افغاني جامو په حق لا راپور درته واورو تاریخ یې چیرو پخوانی افغاني جامې نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم ګڼ شمېر مینوال لري افغانی جامو د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. په لومړیو کې به کلیوالو میرمنو سری، شنې، زرغونی او نورې ټوټې سره یو ځای کولې، د افغاني کالیو ګڼه لمن به یې ورنه جوړوله. په ټټر او لستوڼو به یې خامک او د دوی په وینا میده کاری کوله. مشهدی او پاولی هغه څه و چې د افغاني جامو ښایست به یې څو برابره ور زیاتاوه. شین کله هم سور د لیلو میتن گیبی پرتوک، زونډی داره ټیکری، زری رنگینی پانی هم له افغانی کالیو سره حتمی وي. بیا ورو ورو افغانی په خوانیو جامو خپل بڼه یو څه واړوله، لنډی او تنګی شوي، روښانه رنگونه یې په توتو رنگونو واوښتي. خو په دې وروستیو کې بیرته همغه پخوانی لوی اوږدې او ګڼې افغاني جامې یو ځل بیا دود شوې. د افغاني جامو د لرغونتوب په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي، ورته غوښ شي.
دغه جامو جزئیات داسې په تاریخونو کې نه لرو، خو موږ په لنډیو کې دغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول په دې اکله یو لنډی ده چې د پټدار پرتوګ میرمنې پر لارې راسه چې پټي دي وشمیرمه، دا سور کمیس دي مبارک سه لږا نږدې سه چې تڼۍ دي وتړمه. دغسې خپل به دغه ورېښم او دغه شکرا بیا رنګریزان تورکول، هغه به مختلف رنګونه ور تورکول نه. نو په هغه اکله مرا وایي کمیس مې ښه تور کړه رنګریزه، زه د ورېښم چې ماره پرې خېژومه.
په کابل کې د نوي کار د افغاني جامو خرڅونکي وایي چې دوی ته اوس هغه کسان ډیر راضي چې زړې افغاني جامې خوښوي. تر ټولو زیات لرغونی او زاړه کالي دوی له خوست، ګردیز، کندهار، ننګرهار او وردګو څخه راوړي. زما همکاره فرشته مرسل نوی ښار ته تللې او هلته په داسې دکان کې له دکاندار او خلکو سره غږېدلې چې له سلو کلونو څخه وړاندې جوړ شوي افغاني زاړه کالي پکې خرڅېږي.
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال راوړا، تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړا، لاړې بال جوړ تمیز کور مال راوړا، تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړا.
په کابل کې نوی ښار ته د یو دوکان ته راغلو چې دلته افغاني کالي خرڅيږي، مګر په دې دوکان کې ډیره برخه یې هغه کالي دي چې هغه ډیر پخوا جوړ شوی دی، د افغانستان له ځینو ولایتو څخه یې هغه کسان راوړي چې د خلکو خبره و پښته وړاندې ځانو سره ساتلی دي. خو جالبه دا ده چې لا هم د دې کالیو اخیستونکي ډیر زیات دي. دلته دا ورور اخته دی او کالي ګنډي، دای د زړو افغاني کالیو ترڅنګ نوی کالي هم جوړوي. رابسو او یو څو دقیقې وخت ونیسو. کیدلی ستاسو خپل نوم راته وای؟
خو جواهی صدیقی.
کدی خاطر اوس دغه دوه ګلابي کمیسره د څنګ په څنګ دی ښا؟ دا پاولی نه لري، مګر اخوا ته نور بیا پاولی لري. درته وای چې دغه ګل بخمل ټوټه چې کار پکې سوی دا څومره لرغونی دی؟
دا ډیر پخوانه دی، کم از کم یو 50 کال شي کې دا جوړ شوی دی. وو
روز دی خواته د قبل کمیس ته په دې باندې پاولی ګندل سوی دام ډیر لرغونی ښکاریږي. شین آسمانی رنگ لري، سپین پاولی پکې واقعا ځانګړي ښکلا ورکړې ده. د دې مبارک راتوه د کمیس څومره لرغونی ده؟
په خوانه دی خو سم مردم خو کوي.
که اوس د سره تو اې چې کوم مشتریان چې دلته راځي له تاسو نه دغه جامې اخلي، اکثره کسان هغه پخوانی ډیزاین نه خوښوي که وسني؟
نه، اوس ډیر پخوانی خوښوي. ټول
علت څه ده؟
پخوانه خدي د نو نو خ یو ورځ کې راځي به ته مود زی
ام دغه کمیس کنه دلته چې باندې که د قیمت په اړه تو اې پخوانی کالي ډیر قیمت دي او که د وسني؟
نه، پخوانی دیگه قیمت لری.
ولی
پخوانی خودی شایان اصلی دی، دل طول لسی دی، اصلی دی. اوز که رازی خود طول ماشینی دی، ارزان ارزان دی، سوک نخواخیگی.
بله، تیل راستی تاش دکان تراغلو یو کمیس موتر 50,000 هم خرڅ که دیگه پاکل معلومات را که پاکی چه کار سوی و؟
تکی او رخمینی دی او کارون لسی دی.
دقل لرگونی پخوانی کالی چی دی؟ دا زیاد اخیستون که دلتا پا داخل که دی، بحر که دی، چوک دا خواخیگی؟
خارج و داخل طول زیونه که دیر خواخیگی، دیر مردم استفاده که بیش.
معمولا دا افغانی کالی چی دی؟ دا دیر درندم دی. زخ فکر کوم چی یو کمیس تر لس کیلو پوری رسیگی، تاسی پاکل معلومات را کهید چی څومره وزن لري؟
یو کمیس یو کیلو شروع شوی دی تا 15 کیلو، 8 کیلو، اخری پا 8 کیلو رازی.
چې هغه مشهدی پکې کلکې سوي هغه به څومره قیمته ده؟
دوه رقم مشهدی دي، یو نقره دی یو مشهدی نقلي دي. دا نقلي لږ تر ارزان دي، نقرایي خو همدا ګران راځي.
ډېره مننه ژوندی اوسې.
ستاسو نه مننه، خیر اوسې.
د دې دکان د خاوند په وینا چې هره ورځ دلته له شلو نه زیات هغه کسان راځي چې دوی زاړه افغاني کالي خوښوي او له دوی څخه یې اخلي. همدا اوس هم دلته یو څو مېرمنې راغلي دي او غواړي چې افغاني کالي واخلي. له دوی سره به خبرې وکړو چې په نوي کالي پسې راغلي دي او که په پخوانیو کالي پسې. تاسو لومړی خپل نوم راته وایئ.
دبی پنځه پنځه سو کال یو وسما ما خپل لور ته یو لور سم واخسته بل لور سم واخسته دا ګور می چې د ټولار ودی ته می واخسته ار لور می چې ودی جر دی یو جوړ دو جوړ ورته
دا څومره هی غنی لري چې وسم ته په زړو په خانه کالای پس دل ترغلی او ام دالټه دا ولی
نو خو ریواج دی نو سره خپل ریواج کو نه ورکی دا غټ غټ کالی با افغانی
په دې کالای کې کوم ځای ډیر زیات خوښ ده
په چرمو ته لمنه غټ شي دی
حکومت مراسمو کې به دا په خاني زړه کالی تاسو یاغوندي
په واده چې اوس یو کوزه چې اوس یاغوندي ته جنیا غوندي
خپل دی چې کله دغه په خاني کالی ته ګوري کنه دلته چې باندې په دیوالو کې دا څومره دی خوخیږي او ما په خاني وختونه بیا درته یادېږي
یادېږي خو دی دی خپل دا کالی ته سره ګور سره یاو ورته کیش خپل ځوان مې پېدېش
درنو دوستانو دلته لدی ترور سره یو بل جلیم راغلی دا چې غواړي پخانی زړه کالی وخلی لدی به پوښتنه وکم چې لدی کالی سره معمولا دوی بیا کوم زیور نه کار اخلي اول دی نمبر توې
نوم مې ګلاله
درته چې دغه پخانی زړو کالی پستا سره غلی کنه دا د افغاني په بڼه باندې سدي لدو سره کوم زیوراتونه بیا کار اخلي
د دې سره خو ارشې خون کوي چې شک کوچی کالی عامل ور سره یې شپ سندلانه ور سره یې
اوس په دې دکان کې چې دومره افغاني کالی دي کنه که څه خو شاو ګوري کوم ډیر زیات خخ کاریږي
په خواني چې ټیک ور سره یې دا ټیک مې ډیر خوښ
ولې لاته څه ده
خو خون کوي
زمونوم اید محمد تخلص می بیغرض دی پکتیا ولایت دی اریوب زازای ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم ز دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پارم او مقصد دغه پرگیرام ما دیر دیاد خاکیگی دیر آل بونرو بانو
دک دشور مالا په راپور کې ویل شو چې افغاني جامو ته ډېر ښکلا مشهدی ورکوي. د مشهدی پاکلا د علوم اکاډمۍ علمي غړی چیرندوی حبیب الله رفیع وایي
مشهدی هغه روپۍ دي چې په مشهد کې ضرب شوې دي او خاصته د سپینو زرو دي. هغه په دې سیمه کې رواج شوې او ښځو د غو لپاره بندونه جوړ کړي او په خپلو کالیو باندې ځړولي نه دې ته مشهدی وایي. لیکن اساسا علاوه د مشهدیونه نورې هم داسې سکې شته چې دوی هغه په بند کړي دي او راجړولې دي. مثلا غوته بیل بیل نمونه لري، مثلا د شیر علي خان د وخت پیسې دي، د امیر عبدالرحمن خان د وخت پیسې دي، کلمه دار بلل کیږي چې کلمې پکې وي. نو په دې اساس نورو ته دوی نمونه بیل بیل ایښي. بیا وروسته کابلۍ روپۍ وي چې هغه د امیر حبیب الله خان په وخت کې وي، افغانۍ روپۍ پسې راووتلې، هغه هم وي، طلایي هم وي.
افغانی جامې عجیب ښکلا، کشش او جذابیت لري. اکثر میرمنې د درلودلو او اغوستلو مینوالې دي. خدا چې افغانی جامې بیا په تیره پخوانی جوړ شوی افغانی کالی ګران دي، نو یو شمېر ښځې د اخیستلو وس نه لري. په دې اکله د هلمند اوسیدونکي وګمه وایي
هغه د ګورته خوښ دي. سړی چې وای دا د بازار وخت دومره خسته خار و چې پوسی چې سړی واخ و چې پوسی نه د کوم پاک چوا په کور نه بده. اوبله ورځ بازار ته لاړم لا پک شخص یې ده نو چې پوسی چې ما خسته وای د سخون دی راکړه د سخون دی راکړه سوبم وکړه پوسی نه ما پرې شو.
ځینې مېرمنې بیا په دې نظر دي چې وای کلک زحمت قبول کړي دوی خپل په کور کې د ځان او نور لپاره افغاني کالي جوړولې شي. د کابل اوسیدونکو ماګل وای چې افغاني جامې چې په کور کې جوړیږي لګښت یو څه کم وي. نو موري خپل هم افغاني کالي جوړ کړی دي.
دا ګل بخپل به سلور پنځه ټوټې به سره وګڼل هغه به کمیس جوړ کړل. لمن ته مشهدی به ورکول هغه به 8 کیلو نه کیلو کمیس به راتل هغه په خو خپل ګڼل شین ټوټه زرغون ټوټه سره ټوټه سور ټوټه هر شی به په کار کوي. بیا مو پاولی به په وهل په دې ځای کې به مشهدی ورته کړل په لاسونه کې به ورته کړل څنګه څنګه به کوله داسې له خو به نه کړو
درنو دوستانو د ګنشمیر کسانو په باور افغاني کالی چې څومره لرغونی پخوانی او زاړه وي، ارزښت، ښکلا او قیمتي ډیریږي. په دې هیله چې د خوښیو مراسمو په افغاني ښایسته جامو سره رنگین شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
د جدي شپژما
د ګاوزې روز ها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري او ګوري او ویلولي اف ام 3.5 او ازادي رادیو ټکی کام.